د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې به واوري چې را روان کال به په افغانستان کې جګړه سخت شي، خو را روان کال د افغانستان په شمال، مرکز او جنوب کې د ډیرو ونو او بوټو لکښینولو مهم پر روان خبرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې په لیبیا کې روان کال کې چې نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه او ناتو د غړو هیوادو د بحث په سر کې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ناتو د 28 غړو هیوادو د دفاع وزیران نن په بلجیم کې پر دې مسلې ځانته غونډه دلری. پاکستانی او امریکایي چارواکو پرون په واشنگتن کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز بټي په ترناوي کې جوړه شوې وه. د دغو او نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان مربوط کورنی خبرونه له معصوم میوان څخه اورو.
افغان ولسمشر کرزی د هند ملي امنیت له سلاکار سره د سیمې پر روانو حالاتو خبرې کړې. برتانوي او ناتو ځواکونه وایي هغه توغندي نیولې چې ایران په افغانستان کې وسلوال طالبانو ترکولې، او د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بهرني ځواکونو درې تنه ولسي خلک په دغه ولسوالۍ کې وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د هند ملي امنیت له سلاکار سره د سیمې پر روانو حالات او نور اړخونو خبرې کړې دي. له ارګمانې څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی تیر ماښام له شیوشنکر سره ولیدل، او په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه وکړه او د تلپاتو اړیکو غوښتنه یې کړې ده. خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو پر امنیتي، اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو باندې د دغه ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. هند له افغانستان سره یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه بلل کیږي. برتانوي او ناتو چارواکي وایي چې هغه توغندېنی ویلي چې ایران وسلوال طالبانو ته لیږلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل چې برتانیایي او افغان ځواکونو نږدې 522 ملي متره توغندې او مهمات چې شمیر یې زرو ته رسېږي ویلي دي. د فبروري پر 15 برتانوي او افغان ځواکونو په نیمروز ولایت کې د ایران سرحد ته نږدې د عملیاتو پر مهال دا توغندې ترلاسه کړل. ویلیم هیګ وویل دا وسلې په ښکاره د دې لپاره طالبانو ترکول سوي چې له لیرې واټن افغان او نړیوال ځواکونه ووژني. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې پرته له څه شکه دا وسلې له ایران راغلي دي، او پر ایران یې غږ وکړ چې د طالبانو ملاتړ یو مخدمنه لور نه دي. ایران لا تور نه ردوي چې دا وسلې د دوی لخوا لیږل سوي. د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بهرنیو ځواکونو درې تنه ولسي خلک په دغه ولسوالۍ کې وژلي دي. د وژل سوو کسانو خپلوانو چې د وژل سوو کسانو مړې د کندهار ولایت مخې ته خبریالانو ته شول وویل چې دغه کسان تېر شپه د جړې ولسوالۍ د پاشمل په کلي کې بهرنیو ځواکونو له خپلو کورنو راایستلي او وژلي دي. دا خلک وایي چې خپلوان یې یو ځل په مرمۍ وشتل سوي او بیا په چړو هم وهل سوي دي. د دوی په خبره چې دغه کسان وسلوال طالبان نه و او ولسي خلک و. خو د جړې ولسوالۍ نیاز محمد سرحدی وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان او وسلې هم نیول سوي دي. بهرنیو ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رواني میاشتې له پیله تر اوسه زرګونه کیلو ګرامه نشي توکي نیولې دي. دغه وزارت مرستیال جنرال باز محمد احمدی وایي چې د کب میاشتې له پیله د نشي توکو د قاچاقونکو او مافیا پر ضد باندې تر سلو ډیر عملیات سوي او بیلابیل نشي توکي نیول سوي دي.
ما 14380 کیلوگرم تریاک دستگیر کردیم. از حوالی مایهود تا به حال
موږ د قبل پیله څخه تر اوسه 4300 کیلوگرم تریاک نیولې، 2208 پټه کیلوگرم هیروین او همدارنګ نظره 9900 کیلوگرم چرس مې نیولې دي. شاغلی احمدی ویل چې په ټول هیواد کې د نشي تو کوشپر لابراتوارونه لمنځه وړي دي، او 208 تجربه ځکه د کوکنارو لکښ څخه پاکه کړې ده. دا ود افغانستان خبر نه د سیمه نړۍ خبر نه له فرشته جلال زیت خبروي.
د روسیې حکومت نن اعلان کړی چې له دې وروسته به پر لیبیا وسلې نه پلوري، او په دې ډول د معمر القذافي له حکومت سره د وسلو د خرڅلاو خپل ټول تړونونه ځنډوي. د کرملین په حواله د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف لیبیا ته د وسلو، مهماتو او پوځي وسایلو د صادراتو د بندولو سند لاسلیک کړی دی. پا په لیبیا کې د حکومتي ضد اعتراضونو له پراختیا وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دې هیواد د وسلو د بندیزونو پر نافذولو رای واخیستې. د فبروري په 16 دغه راګیری وسوه او د ملګرو ملتو لخوا لیبیا ته د وسلو پر صادراتو بندیز اعلان شو. روسیا لیبیا ته د وسلو له عمده صدرونکو هیوادونو څخه بلل کیږي. یو لوړ رتبه روسي پوځي مقام تیرونی وویل چې په لیبیا کې وروستیو ناکراریو روسیا څخه د وسلو په برخه کې څلور میلیارد ډالر ګرځولې دي. د دې چارواکي په وینا روسیې په لیبیا کې د وروستیو ناکراریو په خاطر څلور میلیارد ډالر له لاسه ورکړي دي. په لیبیا کې د قدافي د پلویانو او اعتراض کوونکو ترمنځ په وروستیو شخړو کې سلهاو تنه ووژل شول. په لیبیا کې روان کړکېچ باندې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې او د ناټو د غړو هیوادونو د بحث په سر کې وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران او د ناټو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بلجیم کې پر دغه مسله ځانته غونډه کوي. ټاکل شوی چې سبا د اروپایي اتحادیې د غړو سرمشري پر همدې مسله بحث وکړي. د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو په یو ژغ د لیبیا پر رهبر معمر القذافي له واکه د لری کېدو ژغ کړی دی، خو د لیبیا پر هوایی حریم د پروازونو د بندیز پر مسله د دواړو ترمنځ لا هم اختلافات لیدل کیږي. فرانسه او برتانیا پر لیبیا د پروازونو د بندیز لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک غوښتنه کوي، خو د امریکا په شمول نور هیوادونه ټینګار کوي چې دغه ډول پریکړه باید د عربي دولتونو په شمول پراخ نړیوال ملاتړ ولري. په عین حال کې د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر په لیسبون کې د قذافي لخوا له ورغلي هیات سره کتلی دي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر خپور کړی، خو د هیات د غړو او د دغې لیدنې د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د امریکا د استازو مجلس د کورنی امنیت کمیټه به د دې هیواد د مسلمانانو په ځینې کړیو کې د افراطیت د خورېدو پر عواملو بحث وکړي. د دغه کمیټې رئیس پیټر کینګ وایي دوی اندېښنه لري چې شای القاعده او ورسره تړلې ډلې په امریکا کې د تروریستي حملو لپاره په دغه هیواد کې د میشتو مسلمانانو د استخدام هڅه کوي. پیټر کینګ هم دا زیاته کوي چې په امریکا کې د افراطیت په لور د ځوانو مسلمانانو د اوښتو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د مسلمانانو یو شمېر مشران او د جماعتونو امامان له قانوني مراجعو سره کافي همکاري نه کوي. یو شمېر مسلمانانو او د مدني حقوقو مدافعینو دغه څرګندونې غندلې او وایي چې په امریکا کې له میشتو مسلمانانو سره غیر منصفانه چلند شوی. د امریکا د اسلامي اړیکو د کمیټې رئیس ناهید اواد وایي چې پیټر کینګ د افراطیت او اسلام ترمنځ د موجود مشکل په اړه مبالغه کړې ده. شغلی اواد وایي موږ دا منو چې ستونزه شته، خو په دې کې باید مبالغه ونه سي ځکه دا اندازه ډیره محدوده ده. د امریکا د کانګرس دا غړی باید عمومي حکومت وکړي. دوی باید د مسلمانانو ټولنه تورنه نه کړي او د یو شمېر کسانو په خاطر باید ټولنه ملامت نه کړي. او پاکستانی او امریکایي چارواکو پرون په واشنگتن کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وژل شوي وزیر شهباز باټي په درناوي جوړه شوې وه.
دا د ازادي رادیو ده. په روان خبرونه کې بروکسل ته ورزو او د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې حال درکو چې د افغانستان د دفاع وزیر هم پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان در روان مریض کال په ترڅ کې د سختو جګړو خبر ورکوي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د ستري محکمې په وینا واوري چې ایران په زرګونو افغان بندیان افغانستان ته سپاري.
په حدود د 15000 شپږ سوه افغاني بندیان د اوس په ایران کې بندیان دي په مختلفو جرمونو باندې.
په بلخ کې د ګل سرخ میلې ته تیاریاں روان دي. په کابل کې نیالګي کښېنول کیږي او په پکتیا کې هم ورته کار کیږي. د ننګرهار والی وایي
منګ هر ته بدرې تر سړکونه راوغځېږي د کابل څخه، چې هغه یو له تبد دي او یو د سړک سړک دي او بل په خپله د مایپر سړک دي.
په روانه خپرونه کې مو د نړۍ د تودې مسلې لیبیا له تازه امنیتي وضعې هم خبرو. په بروکسل کې د ناتو د 28 غړو هیوادو د دفاع وزیران راغونډ شوي دي. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک هم برخه اخیستې ده او د دې غونډې د اجنډا یو اصلي مسله د افغانستان ده. له بروکسل رضوان مراد په ټلیفون را سره دی. مراد صاحب، په سهارنیو خبرونو کې تاسو وویل چې غونډه وروسته پیل شي، اوس څرنګه د دې غونډې تیاریاں څرنګه روان دي او د اجنډا په برخه کې تاسو تازه معلومات ترلاسه کړي؟
شیبر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، غونډه ټاکل شوې چې د بروکسل په وخت 2:30 بجې پرانستل شي چې د افغانستان په وخت شاوخوا 15 بجې د 15 بجو نه څو دقیقې تیرې وي. دغه راس غونډې ته چمتووالی روان دی. همدا شیبه د ناټو تړون د وزیرانو راتګ هم د غونډې تالار ته پیل شوی دی. د هغوی استازي هم راغلي. دغه راس د خبري رسنیو استازي هم له هغوی سره په تماس کې دي او ټاکل شوی چې 2 بجې د ناټو د سرمنشي اندرس فوګ راسموسن په وینا سره دا غونډه پرانستل شي او د غونډې پرانستونکې وینا به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي، خو غونډه به بیا وروسته د تړلو دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تاسو ویل چې 2 بجې، یعنی د افغانستان په وخت 4:30 بجې د مازدیګر.
بله، همدغه وخت دلته 2 بجې دوی اټکل کوي چې غونډه پرانستل کیږي. خو لکه څنګه چې مخکې ویلې، د اکثرو هیوادونو د دفاع وزیران راغلي دي. دغه راسته کوي چې د امریکا د دفاع وزیر هم راورسیږي څو شیبو کې د هغوی د استازو په وینا باندې، او 2 بجې به د رسموسن په وینا سره غونډه پرانستل کیږي. او د افغانستان په اړه د خبرو د اجنډا وروستي او تازه معلومات دا دي چې دوی وایي چې زیات تمرکز به د خبرو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال په پروسه باندې کیږي. دغه راس د افغانستان پلاوی چې د جنرال عبدالرحیم وردګ د دفاع وزیر په مشرۍ دی، هغه به هم دوی سره په جلا غونډو کې چې هغه په ماخام کې ترسره کیږي، په همدې خبرې کیږي چې په کوم ولایت کې به اول یا لومړی مسولیتونه سپارل کیږي او څرنګه به دغه پروسه ترسره شي. شیبر صاحب، لکه سره سارنی خبرونو کې موږ ویل چې دوی د ناتو سرمنشي د غونډې په درشل کې ویل دي چې دوی هیله مند دي چې دغه د انتقال پروسه د امنیتي چارو به بریالی وي، او دوی غواړي چې افغان چارواکو سره او په خاص توګه د دفاع وزیر سره د افغانستان د ملي اردو په کیفیت باندې، د هغوی په تجهیز باندې، دغه راز د هغوی په هغه چمتووالي باندې لنزې وویني او خبرې وکړي.
نن ورځ چې غونډه کله پیل شي، په سر کې د افغانستان مسله چیرل کیږي؟
بله، هو د ټاکل شوی د دلته د کوم اجنډا پر اساس باندې چې موږ تر اخره شوی دی، پاره کې دسی ویل کیږي چې راسموس با په خپل پرانستون کې وینا کې د افغانستان په موضوع باندې خبرې پیل کړې او د افغانستان حالات بچيړي. د غراس په افغانستان کې به د ناتو تړون د پوځي ماموریت د روسي څرنګوالي خبرې وکړي، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پروسه، او د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې باندې دوی زیات تاکید کوي چې د پروسه باندې به هم ډېر زیات خبرې کیږي. نو تمه ده چې هغه خبرو زیات تمرکز د افغانستان پر حالات وي.
په سبانه غونډه کې اصلي موضوعات کوم دي؟
خبرې به نن پیلېږي. پرانستون کې وینا کې به دوی طبعا هغه رسمي وینا کوي، لیکن دا چې په خپلو کې به دوی څه رقم په غونډو کې د تړلو دروازو تر شا په کوم مسایلو بحث کوي. سبا به د افغانستان د دفاع وزیر وینا کوي. دغه راز شوي چې د امریکا د دفاع وزیر هم سبا وینا وکړي، او په افغانستان کې د ناټو استازي به هم خبرې کوي. بیا به دوی په یو ګډ یا مشترک خبري کانفرنس کې خبریالانو ته د خپلو دغه غونډو چې اصل موضوعات په کې بیا د داخلېدو اجازه نه لري، دوی به جزئیات بیا خبریالانو ته بیانوي چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي. خو د افغانستان د پلاوی په اړه داسې ویل کیږي چې هغوی به لومړی د راسموسن سره د امریکې دفاع وزیر سره نور سره کتنه کوي، او بیا به د هغه ولایت په اړه باندې هغې زیات څرګندونې وکړي چې کله په کومه مشخصه نیټه او په څه ډول به هغې کې افغان امنیتي ځواکونه د هغې ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخلي، او دا پروسه به دغه ډول پیلېږي تر څو بیا تر 2014 کال پورې تکمیله شي.
رضوان مراد، مننه و موریدل چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیران نن د افغانستان په وخت 4:30 بجې خپل دوه ورځنی غونډه پرانیسي، او د دې غونډې د اجنډا یو اصلي موضوع هم د افغانستان د پوی خبرتیا په سبا تاسو واوري چې د فراه په ولایت کې افغان ځواکونو له ایراني ځواکونو سره په ګډه عملیات کړی دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ او د ایران سرحد سره نږدې افغان او ایراني ځواکونو پرون او وړ مورز عملیات وکړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې افغان ځواکونه د څه باندې 5.5 کیلوګرام نشه یي موادو د نیولو خبر ورکوي. د موضوع تفصیل له فراه د احمد شاه فطرت پر پټ کې
د فراه ولایت د امنیت قمندانې د مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا کشفي عملیاتو کې چې یوه برخه یې د ایراني ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شوې د کابو 1535 کیلوګرامه مخدره توکي لاسته راوړي دي. د فراه ولایت امنیت قمندان مل پاسوال سید محمد د چهارشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناسته وویل چې دغه توکي ټول تریاک دي چې کابو 1530 کیلو یې د فراه په بلبلوک ولسوالۍ کې لاسته راغلي دي. د امنیت قمندان په وینا پولیسو د فراه ولایت په بلبلوک ولسوالۍ کې هغه تراکتور ونیوی چې دغه مواد هرات ولایت ته لیږدول. د فراه ولایت امنیت قمندان همداشان زیاته کړه چې په یو بل جلا کشفي عملیات کې چې د ایران او افغانستان پر پولو د ایراني ځواکونو سره په همانګۍ کې ترسره شو کابو 40 کیلوګرام مخدره توکي ونیول شول. امنیت قمندان وویل چې دغه عملیاتو هم دوی ورځې وخت ونیوی او د فراه ولایت د لشدوین ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې ترسره شوی دی.
سر فعالیت پولیس مبارزه با مواد مخدره
د فراه ولایت د امنیت قمندان د مخدره توکو سره د مبارزې پولیس په یو در عملیاتو کې کابو 1535 کیلوګرام مخدره توکي چې ډول یې تریاک دي نیولی دي. دغه مخدره توکي د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ او د ایران په مرز د ایراني ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوي چې یو تن مشکوک کس هم ورسره نیول شوی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي همداشان وایي چې په دغه قضیې کې د نورو کسانو د نیولو هڅې هم دوی پیل کړې دي. فراه ولایت د ایران هیواد سره اوږده پوله لري او دا لومړی ځل دی چې په دغه سرحدي سیمه کې ایراني او افغاني ځواکونه په همغږۍ کې پوځي عملیات ترسره کوي.
په فراه کې افغان او ایراني امنیتي ځواکونو د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون اول مورځ یې ترسره کړل څه باندې 1500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولی دي. بل لور ته د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر موافقه کړې په زرګونو افغان بندیان افغان حکومت ته وسپاري. د سترې محکمې د قضایه قوې مشر عبدالملک کامبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړي. دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد کړي.
کانوی صاحب کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کړی دی د ایران د کورنیو چارو وزیر له قاضي قزات سره په خپل لیدنه کې البته دا موافقه کړې ده چې په ایران کې بندي افغانان افغانستان ته انتقال کړي. که په دې ارتباط باندې روسي معلومات راکړي چې بل اخر دا موافقه په څه ډول ده؟
کوم ملاقات کې چې جناب قاضي قزات د ایران داخله وزیر سره درلود په هغه کې هغه په دوه موضوع باندې تماسونه اول ده چې هغه اوس 50 کس باندې چې ایران په اخر کې د افغانستان د رد حل زول په نتیجه کې تصمیمونه چې د افغانستان دولت وسپاري د هغوی لپاره یې هم دوی ویلي چې موږ عمده وو هغه میکانیزم یا اداري کوم اجراات چې دي هغه ترسره شوي دي او په 15 ورځو کې به د افغانستان اړخ ته تقسیم شي. همدارنګه دې ته څنګ 1500 نور افغاني بندیان چې په مختلفو جرمونو باندې د ایران په بندیخانو کې زندانیان دي ایراني اړخ دا هم ویلي چې د افغانستان دولت سره خصوصا د عدلي وزارت سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي ترڅو د دوی د انتقال لپاره دوی میکانیزم طرحه کړي چې په یو وار یا په وار وار سره دوی دغه 1500 بندیان د افغانستان دولت ته او خصوصا د عدلي وزارت ته وسپاري.
مننه. کوموي صاحب، البته افغان چارواکو به تل دا شکایت کولو چې د ایراني لوري دوی سره همکاري نه کوي سو د افغان بندیانو په اړه باندې معلومات ورکړي دي. ستاسو معلومات څه په دې خبرو کې؟ آیا په دې ارتباط باندې هم څه تماس نیول شوی دی چې په ایران کې اوس مهال په څومره شمېر کې افغان بندیان موجود دي؟
د خبرو څخه چې دوی پرنیا ده لکه چې ما عرض وکړ په حدود د 1500 افغاني بندیان همدا اوس په ایران کې بندیان دي په مختلفو جرمونو باندې. او د ایران د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د ایران دولت آماده ده چې دغه 1500 بندیان د افغانستان دولت ته انتقال کړي ترڅو دوی خپله هغه پاتې برخه په افغانستان په بندیخانو کې محادثو کې سرته ورسوي. نو د دې لپاره څو مسایل چې باید افغانستان دولت ورسره وکړي، اول دوی چې ویلي چې وزارت عدلیه سره باید په دې ارتباط تماس ونیسي چې دا پروسه په کوم شکل باندې میکانیزم څنګه اوسي چې دا انتقال کړی شي، او دوهم د افغانستان بند دولت یا عدلیه وزارت دوی لپاره د مناسب ځای چې دې لپاره دې ګنجایش لري چې دا ټول 1500 بندیان په چرخې په نورو ولایتونو کې اوسه دي. دغه مسایل دي چې به د افغانستان عدلیه وزارت په دې ایراني مقامات سره په دې کې تماس ونیسي او په دې اړه میکانیزم طرح کړي ترڅو دغه 1500 کسان چې په ایران کې بندیان دي افغانستان دولت ته انتقال کړي شي.
کوموي صاحب، البته یو بله مسله چې دلته موجوده ده، په افغانستان کې ځینې حساسیتونه هم راوپارول، هغه په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام مسله وه. آیا په دې ارتباط هم خبرې شوې؟ آیا داسې څه شواهد ترلاسه شوي یا اسناد یا ایرانیانو دا تایید کړی ده چې ځینې افغانان دې اعدام کړي دي یا په اعدام محکوم افغانان هم په دریو په زندانونو کې موجود دي؟
نو په دې ارتباط باندې خو پرونی مجلس کې چې دوی درلودل په دغه ایرانیانو په ارتباط باندې څه خاص موارد بحث نه شروع، صرف ایران من حیث دې حسنیت خپل خودش د ایران دولت او افغانستان سره ښه اړیکې لري او ګاونډي هیواد شکر خپل حسنیت او د افغانستان دولت سره خپل حمایت او ملاتړ کوي. نو دغه انتقال د بندیانو هم د ایران د حکومت د خوانه د ښه اړیکو د یو پیغام یا د سوغات په نامه باندې د افغانستان دولت اعلان کړم. کوم کسان چې باندې اعدام شوي دي یا د اعدام حکم په شوه په تبات دوی تماس نیولی له سره یادونه وکړه.
بلې کوموي سه بیا وروسته پوښتنه مطرح کوم، که تاسو دا ووایئ چې مثلا دا د بندیانو د انتقال بهیر به کله شروع شي، آیا افغان حکومت باید لومړی په دې ارتباط باندې خپل اقدامات وکړي که نه؟
کاملا د دې لپاره لومړی دا چې میکانیزم اول خو باید د دواړو اړخونو ترمنځ، افغانستان او د ایران د عدلي وزارتونو ترمنځ باندې توافقنامه یا تفاهمنامه ترلاسه شي، ترڅو چې د هغې په اساس باندې دغه بندیان ټول افغانستان ته انتقال کړل شي. دوهم دا ده چې د افغانستان دولت او خصوصا د دلی وزارت هم خپل هغه تدابیر مخکې د مرکز خونو چې دوی بندیان لپاره ځای دوی بندوبست ولري، چې تعداد کافي تعداد د 15 تقریبا عین تعداد به اوس په پلچرخي کې محبوسین دي. پلچرخي ټول بندیان په حدودو 15 کسانو کې دي، نو که چېرته دا 15 کسان نور هم د ایران نه رایه کېږي انتقالېږي افغانستان ته، نو آیا د دلی وزارت د فلحال لپاره آماده چې دغه بندیان ټول یو دفعه دوی انتقال کړي شي، او که نه دا به په واوره او په دفاتو باندې انتقال وي. دا هغه مسایل دي چې به د عدلي وزارت د ایران سره په تفاهم کې د یو تفاهمنامې د امضا کولو په اساس باندې به دغه پروسه شروع کړي او انتقال یې وي.
د افغانستان د سترې محکمې د قضایه قوې مشر عبدالمالک کاموي وی ایران به ټول 15,600 افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د سیشنبه پر ورځ په کابل کې خبرداري ورکړ، کله طالبانو سره روغه جوړه ونه شي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړه پیل شي. خو د استاد ربانی مرستیال مولوي عطا الله الدین بیا څرګندوي چې شایي د ولسمشر کرزي د جمهوری ریاست د روانې دورې په پای کې یو موقته اداره جوړه شي. په وی خبرتیا پسې له مولوي عطا الله الدین سره مرکه خبرو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سولې د عالي شورا مشر او استاد برهان الدین ربانی وایي کله طالبانو سره د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې د سولې خبرې ونی شي په افغانستان کې به د کورنۍ جګړې لمبې بلی شي. دغه خبرداری دا مطلب لري چې تاسو د سولې خبرو ته خوشبینه نه یاست که څرنګه؟
مخکې د خارجي قوتونو د افغانستان ووزي، باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې په یو حکومت باندې توافق شوی وي چې په هغه کې ټول اساسات بنیادونه د نظام سیستم باید معلوم وسی. که داسې ونه شي په نتیجه کې بیا هغه مرګ ژوبله رامنځته کېږي چې د نویمې لسیزې په اوږدو کې چې کله د نجیب حکومت سقوط وکړو یو توافق قبلي نه و موجود یا و ناقص توافق و او داخلي جنګونه ترسره شو. د افغانستان د خلکو سره او استاد رباني سره د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې همدا تشویش دی که چېرته قبلي توافقات نه وسي، د هر چا معیارونه او د هر چا ونډه په حکومت کې معلومه نه وسي، او د متناسبې نمایندګۍ په اساس باندې یو نظام باندې توافق نه شوی، په طبیعي توګه باندې به دغه مشکلات پیدا کېږي. د دې معنی دا نه ده چې ګویا دلته مونږ نا امیده د سولې د هلو ځلو نه.
لودین صاحب، تاسو د نوي نظام خبره کوي، آیا د سولې په خبرو کې تاسو د نوي نظام په برخه کې هم خبرې کوي؟
د نوي نظام په دې معنی سره چې کله چې د خارجي قوتونو په 2014 کال کې د افغانستان نوځي، تر هغه وخته پورې دا هم ډېره لنډه موده ده که مونږ په دې باندې وتوانېږو چې یو سلسله مراحل چې هغې نه مخکې ضرورت دی، چې هغه د مذاکراتو پیل دی، د مذاکراتو په جریان کې د بندیانو خوشي کېدل دي، د وطن تامینېدل دي، د مخالفین د تور لیست نه د ایستلو خبره ده، او په یو د حکومت سیستم باندې توافق دی چې آیا دا نظام به پارلماني واوسي که دا به صدارتي نظام واوسي. همدارنګه په دې اسنا کې به د قانوني اساسي په مسایلو باندې هم کېدای شي بحثونه وشي، په دې منځ کې لویه جرګه راوغوښتل شي. یعنې ډېر هغه مسایل دي چې دا موږ نه وخت غواړي، تر دغه وخته پورې د ښاغلي کرزي هم وخت په پوره کېدو دی. بهتره به دای چې کله د خارجي قوتونو د وتلو وخت رارسېږي، د جناب کرزي وخت پوره کېږي، په دغه موده کې باید د افغاني توافقاتو په نتیجه کې یو حکومت رامنځته شوی واوسي.
یعنې 4 کاله وروسته به افغانستان منتخب نظام نه لري، یوه موقته اداره به لري؟
تقریبا 4 کاله نه، د کرزي صاحب د حکومت نه یو نیم کال تیریږي او تقریبا درې نیم کال پاتې کېږي. طبعا چې کله انتخابات کېږي تاسو پوهېږي چې اساسي قانون زموږ سره حد لري، شپږ میاشتې مخکې تدابیر نیول کېږي. یعنې خلاصه موږ ویلی شو چې 3 کاله بعد به یو بل انتخابي نظام دپاره بحثونه کېږي. د دې معنی دا نه چې ګنې حتما به کوم موقته اداره جوړېږي، په هغه صورت کې چې په دې باندې توافق وشي چې ګویا د یو موقتې ادارې ضرورت دی، او په هغې کې د هغه کسانو ضرورت دی چې په راتلونکي انتخابي نظام کې دوی کاندید نه اوسي، او په دې باندې توافق وشو کېدای شي هغه عبوري دوره چې انتخاباتو کې ترسره کېږي چې هغه د دوه لا درې میاشتو پورې دوام کوي د کیس مشکل نشته چې موقته اداره کارو کې په دې خاطر باندې راتلونکي انتخابات چې ترسره کېږي باید شفاف اوسي غیر جانبداره اوسي او د چا په ګټه باندې هغه حکام چې په نظام کې ناست دي د خپل صلاحیت او واک نه ناوړه استفاده ونه کړي ځکه هغه هغه کسانی چې هغه کاندید نه اوسي دا هم باید خبرونه کړي د افغانستان د لو یا کشاله د لوی جنجال دی او موقته ادارې په تشکیل سره چې هغه د ادریس په نشته وخت لري دا کوم ربل او جنجال نه دی.
دغه عبوري حکومت چې تاسو اشاره ورته وکړه په دې کې به د طالبانو مشران هم برخه لري
دا عبوري حکومت موږ نه پیش بینی کوو که احیانا د مذاکراتو په نتیجه کې په دې باندې توافق وشي او ضرورت پیدا شي چې داسې یو اداره د انتخاباتو د ورځو سرپرستی وکړي یا د انتخابات د اجرا سرپرستی وکړي نو په هغه صورت کې به غیر جانبدار خلک چې هغه کومې ډلې ته منسوب نه اوسي راتلونکي انتخاباتو کې کاندید نه اوسي چې د خپل صلاحیت نه د یو یا بل جهت په ګټه باندې کار واخلي نه به داسې خو فکر کوم چې ډېر ضرورت ته دي پیدا نه شي چې عبوري یا موقتي حکومت جوړ شي بلکې د دغې دورې د پای ته رسېدو په صورت کې چې خارجیان هم وځي د انتخابات لپاره به زمینه سازه کېږي او بالاخره به هر څوک د هغه اصولو په اساس باندې توافق قرباني شوی دی جمهوري ریاست ته پارلمان ته
په روسیې کې تاسو ازادي راډیو ته وویل چې په لند راتلونکي کې بل طالبانو سره خبرو تک شینې دغه خبرې شوې دي
هغه موږ د خبرو لپاره مقدمات برابر او موږ عامه ذهنیتونه د خپل لوس برابر او موږ د منطقي او د سیمې د هوادونو ذهنیتونه برابر او په مجموع کې موږ د بیندري ځانی ذهنیت برابر او چې موږ په دې باندې وڅانې طالبانو سره کینو خبرې وکړو او د لپاره کار روان دي په دې اخرو کې د سفر نه پاکستان ته ترکیه ته د جدي کانفرنس ته دا ټول د دې مقدمات جوړي بلي
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستيال مولوی عطا الله الدین مننه ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږنی بیا وري په کابل کې د برټش کنسول مرکز خوړی چې د افغانستان د عالی مؤسسو د انګلیسي ژبې شون کوته د انګلیسي ژبې د زده کړې نوې لارې چارې ور زده کړې د مرکز چیرونه په کابل کې د هیواد د ټولو دارالمعلمینو د انګلیسي ژبې څکم سلطنه استادان د انګلیسي ژبې د تدریس له نویو میتودونو سره بلد او د چهارشنبې پورزې تصدیق پانی ورکړي د کورس زده کوونکو سره لدی چې پروګرامي ګټور بالا خو یو شمیر غشتنه لرلې تفصیل له کابل د خان محمد سین پرپورت کې
په کابل کې د برټش کونسل د مرکز استادانو وویل غواړي چې د یو لړ منظمو انګلیسي کورسونو لاره په هیواد کې د انګلیسي ژبې استادان د وخت لغښتنو سره سم د دې ژبې لپاره مختللو میتودونو سره بلد کړي په کابل کې د برټش کونسل مرکز د پوهنې د وزارت په همغږي 13 ونې د هیواد د ټولو عالی مؤسسو د انګلیسي ژبې څخه سلطنه استادان د انګلیسي ژبې د تدریس لنوي وصول سره بلد کړل د برټش کونسل د مرکز غړی او د دې کورس لارښود محبوب الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې پلان لري چې په راتلونکي کې د دې پروګرام لمن د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځوي د وویل
تقریبا په دې نوې تنو کې 15 تنه اناس مونږه د مختلفو درمانین نه هم کې راوړل کړي او هم په دې کې تربیه شوی دي علاوه دې نه چې خ درسي مواد په کار باندې کېږي خ پلانونه په کار باندې کېږي د سنف خ اداره چې سنف مونږه څنګه خ اداره کولې شو یا د سنف اداره لپاره کوم شیان ضروري دي په دې موادو کې ډېر خ ځای پزې شوی وو د دوی په مرسته باندې به مونږه په راتلونکو کې په ټول ولایتونو کې د مکتب د انګلیسي استادان هغه تا کورسونه د دوی په ذریعہ برابر وو چې تقریبا 15000 کتابونه چاپیږي هغه کتابونه ومنګا د مکتب مارمانو ته تقسیمو او هغه باندې بیا استفاده کوي
دا روزنیس پروګرام د برټش کونسل د مرکز لخوا یو ونی مخ کې په کابل کې پیل شوی و چې د مرکز ولایتونو د انګلیسي ژبې سلور نوی استادانو په کې ګډون کړي وو پر روانو حالاتو کې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي اقتصادي او فرهنګي اړیکو د انګلیسي ژبې زده کړې ته ضرورت زیات کړي دي د کورس ګډون کوونکو سره لدې چې د کورس تدریسي اصول ګټور بلل د ورته کورسونو د دوام هیله هم وکړه د کورس یو تنز د کوونکو شفیق الله یوسفزی د دې پیشنهادونه داسې په ګوته کړل
دا موضوع غنی چې مې ویدارې د تاسو موضوع غنی وی خصوصا د میتودولوژي په برخه کې هغه شان چې پکې موږ مشکل لرل نو هغه شان موږ پکې تل ځکړل کچرتہ د کوسن ته موږ لږه عملی بنور کو ان شاء الله امید لرو چې دا نور هم مفید شي او کچرتہ دا وخت زیات شي نو دا به لا بهتره وي مجموع کې موږ درسي مواد مشکل درو پروجیکټر نه لرو چې نور داسې کمپیوټر داشان ته موږ سخت ضرورت دی کچته دا موږ ته د مالک له خوا دغه شین دا ډېر بهتر وي.
د برټش کنسل مرکز په افغانستان کې لډیر په خاصه افغانانو ته د انګلیسي ژبه په ورزده کړه بوختو، خو په هیواد کې د سور د کودتا وروسته یاد مرکز کابو دیرش کاله تړلی و. دې مرکز په 2002 میلادي کې له سره خپل فعالیتونه پیل کړل. د انګلیسي ژبې افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دې ژبې د زده کړې او تدریس اصول اوس هم زاړه دي او په کار ده چې مسؤول ارګانونه یې د نوو کتابونو چاپ او تخنیکي تجهیزاتو ته پلانونه ترتیب کړي.
له همدې راپورټ سره 2:30 شپې د دې ساده خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی څخه اور.
ټاکل شوی چې د ناتو د دفاع وزیران نن مازدیګر د 4:30 په شاوخوا کې خپل غونډه پیل کړي. د افغانستان حالات د دغې غونډې د بحث لومړی مسایل دي او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم د غونډې له عمده برخوالو دی. جمهور رئیس حامد کرزی د هند ملي امنیت د چارو له سلاکار سره د سیم پر روانو حالاتو خبرې وکړې. شغلی کرزی له شیو شنکر سره په خبرو کې له افغانستان سره د هند مرستو ستاینه کړې او د هند او افغانستان د روابطو پر ټینګوالي ټینګار کړی. د ناتو او برتانیې چارواکي وایي چې هغه توغندي چې په افغانستان کې نیول سوی دي ثابت سو چې د ایران سخت دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل برتانیې او برتانوي او افغان ځواکونو تقریبا 5022 ملي متر توغندي نیولې و چې په ایران کې جوړ سوی. روسیه نن اعلان وکړ چې لدی ورسته به پر لیبیا وسلې نه پلوري او په دې ډول د معمر القذافي له حکومت سره د وسلو د خرڅلاو خپل ټول تړونونه ځنډوي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې د معمر القذافي د پلویانو او د حکومتي ضد ځواکونو ترمنځ شخړې ادامه لري، د اروپایي اتحادیې او د ناتو استازي بنن په بروکسل کې دغه هیواد پر حالاتو بحثونه وکړي. امریکا د استازو مجلس ته کورنی امنیت کمیټه بنند دغه هیواد د مسلمانانو په ځینی کړیو کې د افراطیت تخپرېدو پر عواملو بحث وکړي. او پاکستانی او امریکایي چارواکو پرون د پاکستان د اقلیتونو د چارو د وجلسوي وزیر شهباز بهټي په یاد په جوړسوي مراسمو کې برخه واخیسته. پاکستانی مقامات ویلي دي چې د یادونې دغه مراسم په واشنگتن کې د دغه وزیر تر قتل وروسته په پاکستان کې د یوې نامعقولې خاموشۍ د خپرېدو په خاطر جوړ کړی دی.
دا ساتي رادیو روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د راتلونکو پسرلی او دوبی جګړې به تر تیر کال سختې او خونړې وي. د روانې اونۍ د سیشن بي پورس د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي وو چې روان کال به سخت او لزیات او زیات بحراني وي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټر رایس وایي چې د راتلونکي دوبی جګړې به تر تیر کال بدی او سختې وي، خو له دې سره سره ممکن یو شمېر امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه ووزي. جنرال ډیوید پیټر رایس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل پلان لري چې ولسمشر باراک اوباما ته د ځواکونو د کمولو په باب د بیلابیلو مرحلو وړاندیزونه وکړي څو هغه هدف ترلاسه شي چې د یعنی اوباما له جولای څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پیل لپاره ټاکلی وو. د وویل چې د اوباما په امر افغانستان ته د اضافي ځواکونو له رالیږلو سره د جګړې په وضعیت کې بدلون راغلی، خو ترلاسه شوي بریاوي بیرته له لاسه وتلی شي. پیټرایس چې په کابل کې په خپل دفتر کې مرکه کوله وویل په دوبی کې چې په افغانستان کې د جګړې د شدت موسم دی، شاید طالبان هڅه وکړي چې د افغانستان په جنوب کې له لاسه ورکړي مرکزونه بیرته ونیسي. پیټرایس دا څرګندونې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وکړي. ټاکل شوی دی چې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان به راتلونکي اونۍ د کانګرس د غړیو پوښتنو ته په استماعي غونډه کې ځوابونه ووایي. دا بل کله چې پیټر رایس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومنداني په غاړه اخیستې په تیرو اتو میاشتو کې لومړی ځل وی چې دی د کانګرس غړو ته د خپلو کارونو په باب توضیحات ورکوي. د همداراز ویل ډیر استخباراتي اټکلونه شي چې راتلونکی دوبی به د تیر کال په شان او یا تر هغه هم بدتر له تشدد ډک وي. تیر 2000 لسم کال کله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته تللي تر ټولو خونړی وو. په 2010 کال 202 نړیوال پوځیان ووژل شول چې 402 نوي امریکایان ول. د سږ کال په لومړیو دوو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د نړیوالو ځواکونو تلفات کم دي. تیر کال په ورته موده کې 2 نوي بهرني پوځیان وژل شوي وو، خو سږ کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې 18 تنه وژل شوي. پیټرایس وویل چې حتی د هلمند په شان د جنوب په ناکرارو سیمو کې هم افغان ځواکونو ته تر یوه حده د امنیتي چارو سپارلو ته لاره هواره شوې ده، او د اضافي افغان ځواکونو له روزلو سره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو امکان پیدا شي. خدای اوس لا نشي ویلی چې څومره او له کوم ځایه. د پدې مرکه کې د طالبانو له مشرانو سره د پخلاینې خبرې تشویقونکي وبللې، خو ویبل دغه هڅې لا تر ډیره د هیلو په چوکاټ کې راتلی شي، او د افغانستان د حکومت هڅې په دې برخه کې یو څه خوځښت رامنځته کړی دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې مو په رپورت کې واورېدی چې وی ویل په پسرلي او اوړي کې به په افغانستان کې جګړې سختې شي. بل لور ته په افغانستان کې د امنیتي وظیفه ارتباط د افغانستان نوې ولسي جرګې پرون د لومړي ځل لپاره د هیواد امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته وربللې وو. د ولسي جرګې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د ملي امنیت د ریاست مرستیال ورغلي وو، او د بیلابیلو امنیتي مسایلو او په تېره بیا د عامه خلکو د مرژوب لید مخنیوي لپاره د خپلو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. که څه هم دغو امنیتي مسؤلانو خپل کاري رپورټونه وړاندې کړل او شته ستونزې یې بیان کړې، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د وکیلانو قناعت یې ترلاسه نه کړای شو. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ماریا صدیقي په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزیر که څه هم په کونړ کې د عامه خلکو مرګشوب له دردونکې وبلله، خو ویې ویل چې په تېرو څو کلونو کې د دوی او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ له زیاتېدو سره د عامه خلکو په مرګشوب له کې کافي کمی راغلی. بسم الله محمدي چې د هیواد له لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته وربلل شوی وو، ویې ویل چې د افغان او نړیوال ځواکونو د همغږۍ په برخه کې زیات پرمختګ شوی. ښاغلی محمدي که څه هم په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې رامنځته شوي ملکي مرګ ژوبله زړه بوږنوونکې وبلله، ویې ویل چې دوی له دې پیښو وروسته له خپلو بهرنیو متحدینو سره جدي خبرې کړې دي.
خدای زلې بې له شکه موږ ورسره غونډه وکړه او ورته مو وویل چې پس له دې باید په هغو سیمو کې چې موږ عملیات کوو تاسو په مستقیم ډول دا کار ونه کړئ. له دې بدې پیښې موږ باید درس واخلو، او درس مو واخیست چې بیا ورته د داسې کار اجازه ورنه کړو.
خو د کورنیو چارو وزیر داونه ویل چې بهرني ځواکونه د خپلو هوایي حملو بندولو ته چمتو شوي او که نه. په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په دوو وروستیو بمباریو کې په لسګونه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. که څه هم بهرنیو ځواکونو له څېړنو وروسته په دې اړه ولسمشر او افغان ولس ته خپل معذرت وړاندې کړ، خو ولسمشر په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. بل لور ته د هیواد لوی درستیز شیر محمد کریمي هم کله یوې خوا د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي د تیر په پرتله ښه وبلله، خو ویې ویل چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي عملیاتو په برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي او دا عملیات له دوی سره نه همغږي کیږي. د هیواد امنیتي مسؤلینو د ولسي جرګې غړو ته دا معلومات په داسې حال کې ورکول چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامنیو زور اخیستی او د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د کورنیو چارو وزیر هم د ناامنیو زیاتېدل تایید کړل، خو ویې ویل چې دا هر څه د زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره کیږي.
موږ د دښمن له مرکزونو څخه زیات دقیق رپورټونه لرو چې د ملي امنیت او زموږ د ادارو لخوا برابر شوي. په دې رپورټونو کې ښودل کیږي چې دوی خپل کسان رالیږلي څو انتحاري حملې وکړي، ماینونه خښ کړي او نور رانکاري فعالیتونه وکړي. له دې کار نه د دوی هدف دا دی چې د سولې په روانو هڅو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
که څه هم ولسي جرګې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو په غبرګون کې کومه نهایي پریکړه اعلان نه کړه، خو تر دې مخکې ویل شوي وو چې د جرګې غړي په پام کې لري د هیواد امنیتي ادارو ته یوه طرحه برابره کړي. دا چې د ولسي جرګې دا ډول غونډې او بحثونه به تر کومه وکولی شي چې په هیواد کې د عامه خلکو د مرګژوبلې په مخنیوي کې ګټورې ثابتې شي، وسیع اټکل ګران برېښي.
د افغانستان د ولسي جرګې د غونډې رپورت ماریا صدیقي وړاندې کړ. هاخوا په فراه کې د انتخاباتو د اختصاصي محکمې او سترې محکمې له حکم سره سم د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د رایو بیا شمېرنه شروع شوې. لسیم احمد شاه فطرت رپورت لري.
د
دغه رایه شمیرنه په فراه ولایت کې د ټولو نوماندو استازو او د 15 اړوندو ارګانونو د ناظرینو لخوا پیل شوه. په فراه ولایت کې اړوند چارواکي وایي چې د دې بهیر په ترڅ کې به د فراه ولایت د ټولو سیمو د رایه صندوقونه چې شمیرې 360 ته رسیږي له سره وشمیرل شي. په فراه ولایت کې د استیناف محکمې رئیس او د رایه د بیا شمیرنې مسؤول مولوي فضل الرحمن د دغه صندوقونو د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته داسې وویل:
د هغه شکایاتو په رابطه باندې چې د 1999 کال د ولسي جرګې د انتخاباتونه د کاندیدانو سره پیدا شوي وو، د هغې شکایتونو په اساس باندې شمارش مونږ عملا شروع کوو. تاسو ګورئ چې د فراه د ولایت د اولینی مرکز اولینی محل صندوق چې قلفونه بیخي په ځای باندې دي، د هیئت منصفه په حضورداش کې مونږ د دې قلف خلاصوو او د اراو شمارش مجددا سرته رسوو.
له بلې خوا په فراه ولایت کې معترض کاندیدان او د هغوی ناظرین هم دغه پروسې ته خوښ بریشي او وایي چې د رایې بیا شمیرنه د ناراضه نوماندو د قناعت سبب ګرځي او په دې توګه حق و حقدار ته رسیږي.
زه نجیب الله دویار یم، د حاجي موسا خان نصر نماینده شمارش. دا شمارش چې د اختصاصي محکمه او کمیشن چې دا ټاکل شوی دی موږ ټول احترام ورته لرو او دا امید لرو چې هغه خلک چې شکایتونه لري هغوی ته هم قناعت ورکړل شي او هغه خلک چې حق یې دی هغه حق به واقدار ته ورسي. موږ امید لرو چې دا به انشاءالله یو ښه نتیجه ورکړي.
باید ووایو چې دامګړی په فراه ولایت کې 9 تنه نوماندي یو د بل په وړاندې نیوکې او شکایتونه لري. په فراه ولایت کې د رایې د بیا شمیرنې د کمیسیون چارواکي وایي چې دغه پروسه به تر هغه وخته دوام وکړي تر څو چې ټولې رایې له سره وشمیرل شي او په دې توګه هغه احتمالي درغلي چې ګمان یې کېږي په ګوته شي. دا چې د رایې بیا شمیرنه به په فراه ولایت کې د څه پایلو سره یو ځای وي، دا به وروسته تر رایې شمیرنې څخه په ډاګه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ننګرهار چارواکي جلال آباد ته له کابله د اوسنۍ لارې تر څنګ د دوو نورو پخو لارو د تیرېدو ژمنه کوي، خو ننګرهاریان جلال آباد کابل او جلال آباد تورخم ته د بلې لارې د جوړېدو لپاره له چارواکو ژمنه نه غواړي، عملي اقدام غواړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د کابل جلال آباد د دویم سړک د جوړېدو غوښتونکي دي. دوی دغه راز د تورخم جلال آباد د دویم سړک د نیمایي پریخي کار بیا پیل هم غواړي. د تورخم سړک د جوړېدو کار د پاکستان لخوا پیل شوی و خو په نیمایي کې پریښودل شوی دی. د ننګرهار خلکو د پنځشنبه په ورځ وویل:
دا چې تاسو ګورئ ولسونه ډېر مشکلاتو سره دي، کم کسان چې پاکستان ته ځي راځي، دغه سړک کار هم نیمګړی پاتې دی او د کابل لاره هم په ډېرو مشکلاتو، په خاص ډول په هغه وختو کې چې دلته امریکایي قطعات روان وي، شاته هم خلک ودرولي، مخکې او ډیر په مشکلاتو کې دي. خبر دا وی چې مرکزی حکومت د لتبن د لارې جوړېدو ته جدي پاملرنه وکړي.
په بټکوټ د ورسواره اوسیدونکو ما او د غلار مونږ چې راځو 2 غنټې 3 غنټې د لتلار بند د ډیر مشکلات دي، باید د غلار زر تر زر جوړ شي. او نجمنه خو کړه خو هغه اوس کرم په خبر جمعونه ولر خل نه دي، نو بس باید مونږ خپل دولت باید د ډیر پاملرنه وکړي.
عثمان محمد حسین رزید ترګ مونږ ته اوس د حیات او د وینې حیثیت لري. نن چې څومره واقعاز مونږ په سرکونو په دلندو تنګو سرکونو کېږي، زمونږ ټول ځوانان شهیدان شو، زمونږ ټول خلک تباه شو، برباد شو. واردات د موټر زیات دی، تراکم د موټر زیات دی، سړک نه لرو. د لتابند سړک ته مونږ اشد او جدي ضرورت لرو. چې دا دویم سړک تاسو ورته نوم اخلئ، دې ته مونږ دومره ضرورت لرو لکه چې وږ انسان ډوډۍ ته ضرورت لري. حکومت نه مونږ دا جدي خواهش دی چې حکومت په خپلو ژمنو دی وفا وکړي او دغه ولس باندې ورخمیږي. دا روزانه تاسو د کابل د لارې د ترافیکي حادثاتو نه خبرېږئ، مالونه ځنډېږي، د تجارانو مال ځنډېږي، همدغه مالونو ګرانۍ دغه لارو د نشتوالي له وجې نه په مونږ راغلی دی.
د تورخم سړک بدبختانه چې په سلو کې تقریبا
کار پیل شوی او د تورخم سړک کار د بیا پیل لپاره یې له ځینو اړوندو ادارو سره لیدلې دي.
کونسل سفرونه عمر درغلی و او هغه ماته اطمینان وکړ چې دا کار به ژر شروع شي. او بل د هله تبد سړک چې هم زه څو ورځې مخکې د خپلو قومي مشرانو سره ورغلی وم رئیس جمهور ته، او بل د هله تبد سړک هم کار د وزارت پیلامیې لخوا شروع شوی دی چې خامه کار یې شروع دی د کابل د خوا څخه او انشاءالله په آینده کې به دا هم قیر شي. یعنی ننګرهار ته به درې قیر سړکونه راوغځېږي د کابل څخه، چې هغه یو له تبد دی او یو د سړک سړک دی او بل په خپله د مایپر سړک.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چارواکي هر کله ژمنې کوي خو عملي کار ډېر ورو پر مخ ځي او د خلکو قناعت تر اوسه نه دی حاصل شوی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا دی چې په نیمروز کې ایرانی توغندنی ول شوې دي. نور ګڼ مطالب هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ او مرکه اوریدلی شئ. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوي کال او ګل سرخ د میلې لپاره په مزار شریف کې ښه تیاریانې نیولې دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال سمې ولا غشتون رپورت لري.
په مزار شریف د سولې او امن په ډاډمنه فضا کې د نوي کال د ګل سرخ د دودیزې میلې د مراسمو د پرانستلو په خاطر د نورو امنیتي تدابیرو تر څنګ له اوسه کشفي هوایي پروازونه پیل شوي دي. هر کال د ورې عمل په لومړۍ نیټه د نوي کال جشن په مزار شریف کې د سلګونو زرو وګړو په برخه اخیستو د حضرت علي کرم الله وجهو د زیارت د جنډې پوچتولو سره د دغه جشن مراسم پرانستل کېږي او تر څلوېښتو ورځو مزار ښاران د دغه میلې د مینهوالو کوربه وي. هر کال د بلخ ولایت خلک د دولتي او امنیتي ارګانونو په ګډون د خپلو وروستیو امکاناتو په کار اچولو سره هڅه کوي تر څو د افغان دود له مخې د مزار د ګل سرخ د عنعنوي میلې د برخه اخیستونکو ښه میلمه پالنه وکړي. په همدې توګه د نوي کال د ګل سرخ د دودیزې میلې د سمو د پرانستلو په خاطر تر هر څه زیات امنیتي تدابیرو ته زیاته پاملرنه شوې ده. د شمال ولایتونو د امنیتي چارواکو په ژبه چې یوه اونۍ د مخه د امنیتي ارګانونو تر څنګ د سیمو د خلکو په مرسته جوړ شوي امنیتي کمیټو په فعالیت پیل کړی دی چې د بلخ ولایت په سطحه د امنیتي کمیټې غړی او د 209 شاین قلوردو قمندان زلمی وسا د ګل سرخ د دودیزې میلې د مراسمو د پرانستلو په خاطر تر هر بل وخت څخه د نویو جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي.
موږ په ښار کې مختلف څو کمربندونه څو شریدونه جوړ کړي دي. غیر له هغه زموږ مخکې قوتونه په خپل ساحه کې کار کوي. غیر له هغه څخه موږ هوایي ګزمې متنظم کړي دي. موږ هغه ستراتیژیک ځایونه چې البته موږ ته تر ټولو با اهمیت دي په هغه ځای کې مو د هغه ځای د امنیت په خاطر البته په امنیتي ساحه کې اضافه توب راوستلې دي.
د 209 شاین قلوردو قماندان او د شمال امنیتي ارګانونو د پروتپی وظایف په همغږی کوونکی جنرال زلمی وسا وایي چې نه یوازې د نوي کال په خاطر یې په بلخ ولایت کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي، بلکې په شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو او په ځانګړې توګه د لارو د امنیت ساتلو لپاره د شپې او ورځې لخوا امنیتي ګزمې په وظایفو ګمارل شوي دي.
نه تنها موږ د تجلیل یا میلې دپاره د امنیت مسؤول، بلکې هر افغان چې په هر وخت کې په هر ځای کې ژوند کوي ټول امنیتي قوتونه د هغه د امنیتو د هغه د صلح او خوندي ساتلو په حصه کې مسؤلیت لري. موږ په هر ځای کې چې ټول امنیتي قوتونه په یو موټ او په یوه زړه او په یوه خوله باندې د امنیتي ستونزو د منځه وړلو لپاره کوشش کوو.
زلمی وسا وایي چې د ګل سرخ د امنیتي تدابیرو په خاطر د بلخ د والي په مشرۍ یوه امنیتي کمیټه جوړه شوې ده او د دغه کمیټې د کاري پروګرام له مخې تر اوسه څو امنیتي غونډې شوې دي او پروګرام لرو چې له دې وروسته په دې اړوند د بلخ ولایت د ګاونډي ولایتونو له ولایتي چارواکو سره هم ګډې امنیتي غونډې ولري.
په مزار شریف کې د نوي کال او ګل سرخ د میلې لپاره امنیتي هڅې زیاتې شوې دي. د نوي کال په درشل کې بیا کابل ښاروالي پلان لري چې په ښار کې شنې سیمې زیاتې او د ښار په ګوټ ګوټ کې پارکونه جوړ کړي. د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو په مالي مرسته غواړي چې په ښار کې شنه پارکونه ورغوي او له لسو څخه زیات نوي پارکونه جوړ کړي. ښاروال دا ژمنه هم کړې چې د ښار په ټولو سیمو کې لوي وبخشي. ښاروال دا هم وویل چې د ښار په ټولو سیمو کې لوي میاشتې راهیسې د نیالګیو کینول پیل کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورت لري.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د سپرلي موسم یا د نوي کال پیلېدو ته لږې ورځې پاتې دي، کابل ښاروالۍ وایي چې د ښار خیرازۍ او پکې د نوو پارکونو جوړولو ته یو لړ کاري پلانونه ترتیب کړي دي. ښاروالۍ دا هم وایي چې د کرنې د وزارت او یو شمېر نړیوالو مؤسسو په مرسته له یوې میاشتې راهیسې د ښار په ګوټ ګوټ کې د نوو نیالګیو د کینولو کار په تیزۍ سره پرمخ روان دی. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل خار به په راتلونکي یوه میاشت کې له سلګونو زرو نویو نیالګیو ډک او تر څنګ به یې له لسو څخه د زیاتو پارکونو د جوړولو کار پیل کړي. ده وویل
امسال تصمیم داریم که بیشتر از 1 میلیون درخت خرس بکنیم و همچنان 14 پارک ما
سش کال تصمیم لرو چې له 1 میلیون څخه ډیر نیالګي کښېنه او 4 پارکونو ته مجنران پیدا کړي. د 8 پارکونو د جوړولو ژمنه جنرال دیوی پیټرایس کړي او 8 نور پارکونه د امریکا په مرسته جوړوو او غواړو چې له 100 کیلومتر څخه زیات سړکونه هم جوړ کړو.
دوی ویل د ښار پر خیرازولو سربیره پلان لري چې په راتلونکي لمریز کال کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د ښار یو شمېر عمومي او فرعي سړکونه او لارې او کوڅې پخې او قیر پرې واچوي. ده هم ویل چې ښاروالۍ په ناکافي پرسونل د ښار د پاک ساتلو هلې ځلې جاري ساتلي، خو خلکو ته هم پکار ده چې د سړکونو لارو او کوڅو په پاک ساتلو کې برخه واخلي. کابل ښاریان وایي هر ښاري ته پکار ده چې په دې کار کې ښاروالۍ ته اوږه ورکړي. دوی وایي
زمانو ممان الله ده دا خو زمونږ ډیره زیاته بدبختی ده، ګند راوړو او کوڅو کې اچو بجای د دې چې مونږ ښه یو ځای ته جوړ کړی شي او په هغه ځای کې دا ګند واچول شي او بیا د ښاروالۍ موټر راشي هغه دغه ځای نه ویسي، دغه ګند خلک نه جوړیږي. بیا خاص کر ماشومان راځي او په دغه ګند او په دې ځای کې لوبې کوي. که دا ګند نه وي دا پاک شي انشاءالله زمونږ ښار به ډیر ښایسته ښکاره شي او انشاءالله دې نه پس به بیا سړکونه هم جوړیږي او که کوم چې جوړ شوي دي د دغه ګند وجه ډیر زیات بد کاری که انشاءالله دا ګندونه لري شي او چمنونه پکې وکړل شي نو زمونږ د وطن بم د سګول گلزار شي.
نن مشال درین خکار نه ځکه چې دینه مرزونه جوړه گیا چیرته خوشی ځای لوي
خر چې سفر سترای خو خکاریږي او چې ګندای خو خنخ کاریږي
کیسن کیسن مرزونه لري. خلکو ته پکار دي چې دا ګند بیزیا نه اچي.
نن سبا د کابل خار په هر سیمه کې د ککړتیا نخې نخانی لیدل کیږي او د روغتیا وزارت وایي چې د ښار په ګوټ ګوټ کې پرته ککړتیا د راز راز ناروغیو سبب کیږي. دا وزارت وایي هر کال په زرګونو ماشومان د همدغې ککړتیا له امله په مرګونو ناروغیو اخته کیږي چې ګڼ شمېر ځینې مري هم. کارپوهان وایي د ښار د پاک ساتلو په چاره کې د خلکو د همکاریو د جلبولو تر څنګ دولت ته پکار ده چې دغې مهمې چارې ته کافي پرسونل او وسایل برابر کړي. او خلک وایي چې کابل ښاروالۍ هر کال په سلګونو زره نوي نیالګي کینوي خو وروسته یې اوبو او پالنې ته پاملرنه نه کیږي.
د کابل د زرغونېدو د هڅو رپورټ مو اورېده. په پکتیا کې بیا دا هڅه پکتیا پوهنتون ته څیرمه د ګردیز کابل پر لویه لاره د نیالګیو په ایښودلو سره رسمن پیل شوه. په دې اړه نور حال له ګردیزه د لمر نیازي په رپورټ کې.
په ګردیز کې د حکومتي ادارو چارواکو د چهارشنبه په ورځ پکتیا پوهنتون ته څیرمه د نیالګیو په ایښودلو سره په دې ولایت کې په رسمي ډول د ونو ایښودلو لړۍ پیل کړه. په تیل شوي چې د حمل یا وري د میاشتې له رادبره کېدو پورې به د دې لړۍ په ترڅ کې د پکتیا زرګونو باغوانانو ته سلګونه زره ونې وویشل شي. د پکتیا والي جمعه خان همدر د ګردیز په نوي ښار کې د نیالګي ایښودلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په اوږدو کې به د مرستندویو موسسو لخوا سلګونه زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کېښودل شي.
نن عملا موږ نیالشانې شروع کړې ده، ګر چې د مخه هم ډېر نیالونه کېنولي دي. د پکتیاوالو او مربوطه ریاستو په همکارۍ باندې به دغه په هغه سیمو کې چې ضرورت ده دا نیالونه به خدای کول کېنو. د دې تر څنګ زما د ټولو پکتیاوالو نه هیله او خواهش مې دا ده چې کم له کمه یو نیال خو دوی کېنوي هغه تربیه کړي. مشکل همدا و چې تېرو کلو کې بدبختانه زموږ ځنګلات له منځه لاړل. دا چې یوه ونه قطع کړي یوه کېنوي بدبختانه دا کار ونه شو. ځنګلات زموږ یو ملي شتمنۍ ده، نه باید زموږ ولسونه قومونه ملي شتمنۍ ته زیان ورسوي.
د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سکال په پام کې لري د ټولې پکتیا په کچه د محلي او انکشافي شوراګانو له لارې باغوانانو ته شاوخوا 350 زره نیالګي وویشي. د یاد ریاست رئیس انجینر نیاز محمد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د غنیالګي د ګلوبل پارتنرشپ مرستندوی موسسه په مالی مرسته برابر شوې دي.
ریاست زراعت سکل د ګلوبل پارتنرشپ په همکاري باندې 3000 جریبه کې باغونه غدي، مجموعا 240000 مسمیر ونې د سیمګو په ټوله پکتیا کې تفزی کوو او باغونه بغدو. بر علاوه مسمیر ونې 240000 قلمي د چنارو د مخ په نظر کې دي. سید کرم او مرکز او احمد ابا کې کېږي سکل موږ شل زره زمینی توت یاد یم ځکه توتان نظر کې نیولې دي او دی غو نتیجه به وګورو د زرمت په ولسوالۍ کې د روحاني بابا په فارم کې زه درې زره مسمیرې پیوندي ونه لرم دا به هم موږ توضیح کړو.
همدا ډول نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي ودانیو او دفترونو د سرسبزه کولو لپاره هم سلویک زر نیالګي په واک لري چې د ویشلو لړۍ لا د مخه پیل شوې ده. د دې ټولو هڅو سره سره لیدل کیږي چې د هر نوي کال په پیل کې مسول چارواکي د نیالګي په ایښودلو کې پوره اخلاص کوي، خو هممهاله پریدانې وکه کیږي چې د ونو په اوبو کولو او پاللو کې پاتې راځي. د خلکو همدانې وکه د ګردیز ښاروال آغا محمد سیدی راته ځواب کړه.
داخل د ښار کې چې موږ کومول نه یې دي ګورې شنې سوي دي او موږ د ښاروالۍ په برخې ورته دایم اوبه ورکوو او له ښاریانو مله ده چې ماتې نه کړي په حفاظت کې سره همکاري وکړي او دا ونې چې وسوینې موږ د ښاروالۍ په برخې راوړې دي او موږ یو میاشت مخکې مې څه ونې کېکولې او اوس مو هم شروع پرې کړې ده. انشاءالله کومې ونې چې ښاروالۍ په برخې هغو ته دوامدارې اوبه موږ ورکوو ورته آماده یو او هېڅ مشکل نه لرو.
پکتیا د هیواد په کچه هغه ځنګلي سیمه ده چې کلونه وړاندې غرونه ځنګلونو پوښلي وو، خو د کورنۍ جګړو له پیل راهیسې تر دې دمه د ناقانونه وهل کېدو لړۍ روانه او 50% برخه یې له منځه تللې. هېره دې نه وي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د هر نوي کال په رارسېدو سره د ونو ایښودلو او پاللو فکر دومره پراخ شوی چې نور دغه فکر د یو لوړ او ټولنیز کلتور بڼه خپلوي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لیبیا کې د دې هیواد د مشر معمر القذافي د ملاتړیو ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ د نښتو له شدت سره په یوه وخت کې نړیوالې ټولنې هم اتي ګړه دی کړې چې په دې هیواد کې د ناامنیو په وړاندې څه ډول اقدام وکړي. دا څلورمه اونۍ ده چې په لیبیا کې د دغه هیواد د مشر معمر القذافي د څه باندې 24 کلنې واکمنۍ پر ضد پاڅون پیل شوی دی. په دې اړه نور له نوریاس نوري څخه اورو.
ناتو او اروپایي اتحادیه په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې د وروستیو سختو جګړو وروسته د لیبیا د پاسه پر الوتنو د بندیز لګولو د یو احتمالي زوند رامنځته کولو په اړه خبرې کوي. د لیبیا د وسلوالو مخالفینو یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې مخالفینو ترابلس ته نږدې د زوایا ښار مرکزي برخه قذافي ته له وفادارو ځواکونو بیرته نیولې ده. دا وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې پرون د سختو جګړو په ترڅ کې د دې ښار کنټرول دوه ځلې د رقیبو ډلو ترمنځ تبادله شو. د ابراهیم په نامه د مخالفینو یو غړي چې ختیځ بنجاوید ښار ته نږدې له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفون خبرې کولې ادعا وکړه چې موږ د سهار ته 3 بجو پورې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل او اوس په ښار کې وضعیت آرام دی. هغه وویل وسلوالو ځواکونو له هغو راپورونو وروسته چې ویلې ښایي د حکومت پوځي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي له ساحله د وسلوالو پر چلو بریدونه وکړي وسلوالو د سمندرګي پر لوري د توپونو ډزې وکړي. پنتاګون وویل د لیبیا په اړه له پوځي اقداماتو نیولې تر د الوتنې د ممنوع زوند رامنځته کولو په شمول د یو لړ اقداماتو لپاره پلانونه ترتیب کړي چې د ناتو د دفاع وزیران به نن په بروکسل کې پرې خبرې وکړي. پوځي چارواکو ویلي ښایي په لیبیا کې پر الوتنو د بندیز لګولو یو زوند ډېر ژر رامنځته شي. د قذافي مخالفینو له امریکا څخه غوښتنه کړې چې واشنگټن او متحدین دې پر الوتنو د بندیز لګولو زون رامنځته کړي تر څو قذافي ته وفادار ځواکونه ونه شي کولی چې د مخالفینو په وړاندې له جنګي الوتکو او د ځواکونو د لیږدولو لپاره له هلیکپټرو کار واخلي. الجزیره تلویزیون د ځینو منابعو په حواله پرون وویل چې جنګي الوتکو پرون د لیبیا په ختیځ کې د تیلو پر تاسیساتو حمله وکړه. دا لومړی ځل دی چې په دغسې تاسیساتو هوایي برید کېږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سکای نیوز تلویزیون ته وویل چې که اړتیا وي او له ناتو تړون څخه غوښتنه وشي نو موږ کولی شو په لنډ وخت کې د لیبیا په اړه عکس العمل وښیو. هغه وویل سیمه کې ډېر حساسیتونه موجود دي او کیدای شي زموږ اقدامات بهرنۍ مداخله وانګیرل شي. ایتالیا چې په پوځي احتمالي مداخله کې مهم رول لوبولی شي وویل دا هیواد به د هرې هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې ناتو، اروپایي اتحادیه یا ملګري ملتونه یې کوي. د ایتالیا ملاتړ به امریکایي سمندري ځواکونو ته لاره هواره کړي چې د اړتیا په صورت کې له خپلې د ناپلس له اډې څخه ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن دا په ډاګه کړي چې په لیبیا کې پر الوتنو د بندیز لګولو مسله په ملګرو ملتونو پورې اړه لري او دا د امریکا د متحده ایالاتو ابتکار نه دی. روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي له دغه پلان سره چې ممکن د تطبیق په لومړي پړاو کې د لیبیا د هوایي مدافع پر ځواکونو بمباري وشي چندان لیوالتیا نه لري.
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د لیبیا د مشر معمر قذافي په وړاندې پر مختلفو اقداماتو غور کوي، د پرتګال خبری رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکړی چې قذافي دې ته تیار شوی چې له مخالفو وسلوالو سره په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال د پروسې د پیلیدو په اړه خبرې پیل کړي. د پرتګال پاپلیک ورځپاڼې ویلي چې په دې هیواد کې د لیبیا سفیر د بهرنیو چارو وزیر ته دغه خبره کړې ده. خو په هر صورت په دې اړه چې آیا پر اختیار قذافي خبرو ته حاضر شوی دا به له وخته مخکې خبروي. په همدې حال کې د قذافي پر حکومت د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې روسیې ویلي چې پر لیبیا د $2 میلیارد په ارزښت د وسلو پلورلو معاملې ځنډوي. کرملین دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په رڼا کې کړی چې د فبروري په 26مه پر لیبیا د بندیزونو لګولو په برخه کې تصویب کړی و. د دغه پریکړه لیک له مخې باید هیوادونه پر لیبیا وسلې ونه پلوري. خو روسیې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی ده پر لیبیا د بهرني پوځي مداخلې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. روسیه له امریکا متحده ایالاتو وروسته پر لیبیا د وسلو پلورلو دوهم ستر هیواد بلل کیږي. په اروپایي هیوادونو کې د معمر قذافي او د هغه د نږدې کړۍ د بانکي حسابونو د تړلو د اقداماتو په ترڅ کې د جرمني د اقتصاد وزارت هم نن اعلان وکړ چې په هیواد کې د لیبیا د مرکزي بانک او د لیبیا د پانګونې ادارې بانکي حسابونه تړلي دي.
د لیبیا له وروستیو حالاتو نوریاس نوری خبر کړو. له همدې راپورټ سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه هم سرته رسیږي. البته په راتلونکو خبرونه کې د ازادي په سپو کې 19 پروګرام تاسو ته خبرو چې په مستقیم ډول تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او زه احمد شبر له تاسو څخه